ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکہ مهم رپورٹونه لرو خو لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شاباز ته د ګل د ورځې پورې محدود اختیاراتو ورکولو فیصله ورستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا سخت برګون مخې ته راغله. د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څنګه د جمعې په ورځ د پوځي مشرانو د مهمې غونډې ورستو ویلي پاکستان به ورپېخو امنیتي خطرو ته یو جامع او کوټلي پوځي تګلارې لاندې ځواب وای او روس د یوکرین په ساحلي ښار اوډیسا شوي میزایلي برید نه انکار کړی. د یوکرین پوځي چارواکي وایي دغه میزایلي برید ډیر نقصان نه دی کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیز بینچ لخوا د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شاباز ته د ګل د ورځې پورې محدود اختیاراتو د فیصلې ورستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا یو سخت غبرګون مخې ته راغلی او د یاد ګوند مرستیالې صدر مریم نواز ویلي ګوند به د سپریم کورٹ یو اړخیزه فیصله ونه مني. مریم نواز په خپل ټویټ کې ویلي عدالت دغه فیصله د فشار لاندې کړي چې په اشاره کې په عمران خان نیوکې کړي چې عدالت یې پلوي کړي ده. د تاریخ انصاف ګوند یو مشر فواد چودري هم ګواښ کړی چې که عدالت د دوی خلاف فیصله ورکړه نو عمران خان به یې په اړه راتلونکی پلان اعلانوي. تېر ورځ د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره په پنجاب اسمبلی کې د انتخاباتو په وخت د تاریخ انصاف امیدوار چودري پرویز الهي یو سل شپږ اتیا او د مسلم لیگ نون امیدوار حمزه شاباز یو سل یو کم اتیا وټونه اخیستي وو. خو د اسمبلی ډیپټي سپیکر دوست مزاري د مسلم لیگ قاف د مشر چودري شجاعت لخوا یو خط اسمبلی ته وړاندې کړو چې پکې هغه ویلي وو د دوی ګوند لس غړي به تاریخ انصاف امیدوار ته وټونه نه ورکوي. د مسلم لیگ قاف د مشر چودري شجاعت د خط په رڼا کې د اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصله وکړه چې حمزه شاباز دغه وټونه ګټلې دي خو په ضد یې تاریخ انصاف سپریم کورټ کې اپیل کړی دی. د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګې د جمعې په ورځ د پوځي مشرانو د مهمې غونډې وروستو ویلي پاکستان به ورپېخو امنیتي خطرو ته د یو جامع او کوټلي پوځي تګلارې لاندې ځواب وای. څېړونکي وایي د تاریخ طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په وخت د پوځي مشرانو دغه مهمه غونډه او بیان څرګندوي چې پوز د مذاکراتو سره سره د امنیتي خطرو په مخنیوي کې نورې پوځي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د پاکستان پوځي چارواکو تېره ورځ د ګډو ځواکونو د کمیټې د مشر جنرال ندیم رضا په مشرۍ کې د هیواد مغربي پولې خیبر پختونخوا بلوچستان او د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کړې وه چې پکې په قومي سلامتیا سلا مشورې شوې دي. د بلوچستان په زیارت کې د نه کسانو د وجنې د پلټنو لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو د سیاسي پارټو کارکونکو او د بشري حقوقو فعالانو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړي. په دغه مظاهرو کې شریکو خلکو غوښتنه کړې چې د دغه پیښې د څېړلو لپاره دي د قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. بل لور ته د لړ کې د بيدره کسانو د خپلوانو د کورنیو د سازمان لخوا هم د گورنر د کور مخې ته لتیرو دو ورځو راهسي احتجاجي پرلت دوام لري. دوی هم غوښتنه کوي چې د قاضي فایز عیسا یا د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس نعیم اختر افغان په مشرۍ کې دي یو عدالتي کمیشن د دغه پیښې د پلټنې لپاره جوړ کړی شي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونو چارو سلاکار ضیا لانګو ویلي وو چې د زیارت په پیخه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان د بلوچ لیبریشن آرمی سره تړاو لري. په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو بله تازه پیخه مخې ته راغلې چې ورسره سا کال په پاکستان کې په پولیو رانس د اخته شو ماشومانو شمیره دیارلسو ته رسېدلې ده. د پاکستان د صحت قومي ادارې پخلی کړی چې د پولیو دغه تازه پیخه د خیبر پختونخوا لکی مروت سیمه کې مخې ته راغلې ده چرته چې د یو نیم کال په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. د انسانانو د سمګلینګ یا قاچاق په اړه د امریکا د بارونو چارو وزارت لخوا خپور شوی یو تازه رپورټ کې ویل شوی په افغانستان کې د روانې خرابې اقتصادي وضع او بیروزګارۍ د کچې لوړېدو له امله ممکنه ده چې ځوانان د مخادره موادو کرلو او د هغې خرڅولو ته مخه کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د قاچاق ښکار شوي زیاتره ماشومانو نه په زور کارونه اخیستل کیږي. او روس د یوکرین په ساحلي ښار اوډیسا شوي میزایلي برید نه انکار کړی. یوکرین وایي دغه برید لوی زیان نه دی رسولی. ترکی وایي روسي چارواکو ورته ویلي دي دوی د یوکرین په ساحلي ښار اوډیسا میزایلي برید نه دی کړی او وایي دوی د نږدې نه د دغې برید پلټنې کوي. د ترکیې د دفاع وزیر حلوسی اکبر په یو بیان کې ویلي دغه برید دوی ډیر اندېښمن کړي ځکه دي چې ورځ وړاندې د روس سره ډزبندۍ لوزنامه شوې وه. بلخوا د یوکرین چارواکي وایي د تور سمندر د بندرګانه نړۍ ته د غنمو او نورې غلې د لیږلو دپاره ټولې تیاری پوره شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبری خپرونه ده. زه بختور شایم، مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ لخوا د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شاباس ته د ګل د ورځې پورې د محدودو اختیاراتو د ورکولو فیصله ورستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا سخت برګون مخې ته راغلی. بلخوا د تاریخ انصاف ګوند یو مشر فواد چودري هم ګواښ کړی که عدالت د دوی خلاف فیصله ورکړه نو عمران خان به یې په اړه خپل راتلونکی پلان اعلانوي. په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه وروستی حال د وایس اف امریکا ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ لخوا د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شهباز ته د ګل ورځ پورې د محدود اختیاراتو سره کار کولو اجازت نرستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا یو سخت عکس العمل ښودل شوی او د یاد ګوند مرستیال صدر مریم نواز د شنبې په ورځ ویلي چې ګوند به د سپریم کورټ یو اړخیزه پریکړه ونه مني. مریم نواز په خپل ټویټ کې ویلي عدالت دا فیصله د فشار د لاندې ورکړې او مقصد یې نیازبین ته ګټه سولدی. نوموړی زیاته کړه که عدالت د ګواښونو، ناوړه چلند او د زورواکو د فشارونو په ترڅ کې خپل وزن په یو لوري واچوي نو زموږ څخه د دا تمن لري چې په وړاندې سر ټیټ کړو. بل لور ته د پنجاب د داخله چارو وزیر عطا تارډ ویلي چې ګوند به صرف د فل کورټ فیصله مني. لاهور کې د مسلم لیگ نن فعالانو یو احتجاجي غونډې ته وینا کې نوموړی وویل چې هیواد کې د انصاف دوه اړخیزه معیار دی او عمران خان اوس عادي شوی دی چې د عدالت د خپل خوښې فیصلې واخلي. د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا دا بیانونه په داسې مهال ورکړی شوي چې حکمران اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو د سپریم کورټ چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې هغه د دې قضیې اورونې لپاره فل کورټ جوړ کړي. د دې قضیې اورونه دا مهال د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې یو درې کسیزه بینچ کوي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دعوه کړې چې عمران خان د سپریم کورټ او قومي ادارو په مرسته د بیل اوټ پیکج ترلاسه کولو هڅه کوي. لاهور کې یو خبري غونډې ته وینا کې نوموړی تور پورې کړی چې د پی ټی آی مشر په ادارو فشار اچوي چې هغه پریکړې ورکړي چې د ده په ګټه وي. احسن اقبال وویل
عمران نیازی کروڑوں ڈالر کی ممنوع فنڈنگ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے انتخابی عمل کو ہائی جیک کرنے.
عمران نیازی ہسا کبھی شد ملینوں ڈالر و غیر قانون فنڈنگ یا امرستو د ټولنیزو رسنیو للارے د ټاکنو عمل یرغمال کړي. بلخوا د تاریخ انصاف یو مشر فواد چودھری هم دڑک ور کړي.
سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی، انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں.
چې سپریم کورٹ کې اورونه روانه ده او کده دې قضیه فیصله زمونږ په حق کې رانغله نو دا فیصله به بیا د اولس لاسونو ته ځي. په عین حال کې ځایي میډیا کې د سرچینو له خولې داسې خبرونه راغلي چې حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د اسټیبلشمنټ نرم مداخلت په لار ډېر زر خبرې شروع کېدل او را روان اکتوبر کې هیواد کې د عمومي ټاکنو کېدلو امکان پیدا شوی دی. سرچینو وینا دا چې د روان سیاسي او اقتصادي کړکیچ پر وړاندې کې استابلیشمنت د پخوا غوندې سیاستمداران خبرو لپاره تیارولو باندې غور کوي. البته په دې اړه حتمی پریکړه به سیاستمداران کوي. خو د مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال میډیا ته ویلي چې دته د دا رقم پر مختک پاړه هیڅ معلومات نشته. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان د فوز د مالیکو څنګه د جمعې په ورځ د فوزي مشرانو د مهم غونډې ورسته ویلي پاکستان به ورپېخو امنیتی چیلنجونو ته د یو جامع او کوټلی فوزي تګلارې لاندې ځواب وای. سړونکو وای د تاریخ طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په وخت د فوزي مشرانو دغه غونډه او بیان سرګندوي فوز د مذاکراتو سره سره د امنیتی خطرو په مخنیوي کې نورې فوزي حل ځلې هم کارول غواړي. په دې موضوع د ډیوا خبريال عثمان خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې او یو سیړنیز رپورت تیار کړی. تاسو په مرتا کړو
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په حکومتي او فوجي کچ منلو پارلمان ته په ورستیو کې د دې مذاکراتو پروژه د احوال تیرول ورستو د جمعې په ورځ د فوزي مشرانو په دې مهمه غونډه کې ویلي شوې دي چې پاکستان به راپېخو امنیتی خطرو ته د یو جامع کوټلی امنیتی تګلارې د لاندې جواب وایي. د فوزي کمانډرانو د غونډې ورستو د فوز د عام اړیکو د څانګې لخوا ورکړل شوي خبر باندې څېړونکي نظر لري چې ګینې د دې مقصد دا دی چې د پاکستان فوز د تحریک طالبان پاکستان سره یوازې د مذاکراتو په ذریعه د امن راوستلو مقصد ته رسیدل په پام کې نه ساتي، بلکې په دې مقصد کې نورې فوزي چارې کارولو هم په پام کې لري. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف په دې اړه ډیوه ته وایي
د دوړو اړخونو نه د مذاکرات ته طول ورکولې رجحان زیات تا بنسبت د مسلې حل ولې مونږ وکتلو چې مذاکرات پنځه شپې میاشتو نه پیل شوي دي. دا خبرې کیږي د مذاکراتو خو دوړه فریقین کم دی آغا غو کې داسې تشویش نشته داس د مذاکرات حتمی نتیجې ته ورسېږي.
د آی اس پی آر بیان کې ویل شوی دی چې په غونډه کې د هیواد د قانوني سلامتۍ د وضعیت په ځانګړي توګه د لویدیځ پولې خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اړه احوال تیر کړل شوی دی او د دې ترڅنګ په دې غونډه کې افغانستان کې د امنیت په ارزښت د وسلوالو ځواکونو د مسلکي تیارو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. په وروستیو کې چې د پاکستان د حکومت یا فوز او ټي ټي پی او نورو وسلوالو ترمنځ څومره معاهدې شوې دي په هغو کې زیاتره ناکامې شوې او په نتیجه کې فوزي عملیات شوي او له امله یې د لکونو په شمېره کې خلک بې کوره شوي چې پکې اوس هم ګڼ شمېر د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. دا تر هغهرای په چارو نظر لرونکو خبريال رفت او رغزی وایي د دې خبرو اترو د کامیابیدو یا ناکامیدو امکان هر وخت امکان لري. دیوته وایي که خبرې ناکامۍ لوري ته ځین او نتیجه به ډیره خراب وي
او کبیا مطلب فرض کې جنگ طرف ته خبره زی نو به دا چې طالبان هم په دې وخت کې د سینې دي چې کمزوري دي دا غو طاقت کې اول نډه رضایت اضافه شوی دا غو کسانو سره راغلی دي او غو ته اوس د یو پنازه نشته دي او غو سره اصلا راغلی دي او پاکستان خو ظاهر دي چې یو مضبوط ریاست دی نو بیا به مطلب دی چې لکه معاملات په ډیر خراب شي ما په خیال چي بیا به دا یو طرف ته خبره وزي.
د پاکستان د حکومت او فوز لاړه د افغان طالبانو د حکومت په منځګړتوب تیر کال راسي د ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې روانې دي خو لا تر اوسه پکې پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو ویلي چې د ټي ټي پی سره به داسې سم واحده نه کیږي چې د ملک د آئین خلاف وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان په زیارت کې د نهه کسانو د وجنې د پلټنو لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو سیاسي پارټو کارکونکو او د بشري حقوقو فعالانو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. په دغه مظاهرو کې شریکو خلکو غوښتنه کړې ده د دغه پیښې د پلټنو لپاره دي
د قاضی فایز ایساب په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. د بلوچستان د احتجاجي مظاهرو وروسته حال د ډیوه خبريال همیش هم سر وړاندې کوي.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د بی ان پی مینګل لوري دغه احتجاجي مظاهره وسوله. په احتجاج کې د نارینه و ترڅنګ ښځو هم ګډون درلودي. احتجاجی غونډې ته سیاسي مشرانو د وینا پر مهال باندې دغه اداره د کړل چې په زیارت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان وسلوال دي. وینا کوونکو وویل چې په وژل شوو کې د وو کسانو پیژندګلوي هم سوي ده. د بی ان پی مینګل د مرکزی کمیټې غړي شمایلا اسماعیل بلوچ وی او ای ډی وته وویل چې دغه کسان له ډیر مودې څخه بې درکه وو.
د زید لاس کې د هټ کړي نشان شته، د شهزاد په بدن کې د تشدد زده نشانو نه وي. د غرنګ شمس ساتک زیو د غرنګ سمش ډیر افغان درګه به ډاکټر وي، انجینیرز وي. دا ماته خالي دا ریاستي ماتال راکی کی دا ډاکټرز دا انجینیرز ته مسنګ کړي د دېغه باقاعده ثبوتونه وي، د دوه باقاعده لوکیشن
د بی ان پی مینګل غلام نبی مری بیا وویل چې د بلوچستان مسله سیاسي ده، باید چې د خبرو اترو له لارې اواره شي.
وایو بلوچستان مسله په دا طریقه باندې نه لېږي، ولې سیپیک دلته ده، ریکارډک دلته دی، سیندک دلته دی، وسایل دلته دی. نو طریقه دا دی چې بلوچستان سیاسي مسله ده، باید د مذاکرات وسی د مذاکرات ذریعہ سره سیاسي جمهوری انداز دا مسله دی.
بی ان پی منګل چې دا وخت د پاکستان په مرکزی ائتلافي حکومت کې ګډون لري، مرکزی وزیر اغا حسن بلوچ هم په دغه مظاهره کې ګډون درلودي. د زیارت پر پیښه باندې سخت خوښنه څرګنده کړه. د مظاهره ګډونوالو غشتنه وکړه چې د دغه پیښې د چړونو لپاره دي د قاضی پایزي صاحب په مشرۍ کې دي یو عدالتي کمیسون جوړ شي. و بل لور ته بیا د بيدرکسو کورنیو د سازمان د لوري وایس پار بلوچ میسنګ پرسن لخوا د گورنر د کور مخې ته لتیرو درو ورځو څخه پرلت دوام لري. د دوی هم دغه غشتنه ده چې د قاضی پایزي صاحب یا د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نعیم اختر افغان په مشرۍ کې دي یو عدالتي کمیسون جوړ شي چې د زیارت په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړینې علت په ګوته شي او څېړنه یې وسی. څرګند دی چې د جولای د میاشتې پر 12مه او پر 13مه باندې لکوټې څخه د 160 کیلومتره په واټن باندې د زیارت د ورچون په سیمه کې یو پوځي افسر د کوټي ډي ایچ لیپټیننت کرنل لایک مرزا او د اکازوی د وسلوالو لوري تښتول سوي وو چې بیا د دوی د دواړو مړی راوغورځول د پیښې مسولیت بیلی په سر اخستی وو. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار زیا لانګول دغه پیښه وروسته وویل چې د زیارت د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي کسان د بیلی سره اړیکې درلودي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی ودا په خبر پورتونخوا کې د پولیو یو بل پیخه مخه تراغلی ده چې ورسره ساکال په پاکستان کې د پولیو پرنس داخته شو ماشومان شمیره ډیر لسته رسیدلې ده. د پاکستان د روغتیا قامی ادارې په خلې کړې د پولیو دغه تازه پیخه د خبر پورتونخوا لکی مروت سیمه کې مخه تراغلی ده، چرته چې د یو نیم کال په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. تفصیل د وایس اف امریکا دی و خبريال ارشد مومن پر رپورت کې.
د پاکستان د صحت محکمې د وایان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي د پولیو ټول کیسونه د خبر پښتونخوا د جنوبي اضلاعو نه رپورت شوي او په دې کې 12 په شمالي وزیرستان او یو کیس په لکی مروت کې مخې ته راغلی دی. وایان د صحت د وزیر قادر پټیل د قول ویلي په ملک کې د پولیو د خاتمې لپاره په بیړني توګه ګامونه پورته کوي. د خبر پښتونخوا د پولیو محکمې ډیپټي کوارډینیټر ډاکټر زیشان خان دیو ته وویل دوی په جنوبی ضلعو کې د 15 اگست نه کمپین پیل کړي او دغه لپاره د 15 کلونو کم عمر د 40 لکو ماشومانو هدف ټاکلی دی. نوموړي ویل د دې کمپین مقصد د وایرس نور خورېدو مخنیول دی.
تاسو د دې چې د دې ماشومانو چې کم قوت مدافعیت وي د وایرس په خلاف چې کم د دې په جسم کې کم الله تعالی قوت ته نو هغه په منتدا معلومه شوې ده چې په پنو په ډی وای خان ډیویژن کې په دیش په ضلعو کې څلته د دې ډېر کم دی. نو د دې د زیاتولو لپاره دا یو ورکوټه شانته کې انجکټیبل وي خو هغه سن به کې نه ویږي.
ډاکټر زیشان زیاته کړه په 10 اگست په پټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي. نو موري زیاته کړه کله نشي دی علاقو کې وایرس کار کېدل شروع شوې دي. نو دوی روان کال دلته سلور پر لپسې د پولیو ضد کمپاین کړي دي. په پاکستان کې په کال 2019 کې یو سلویخ د پولیو کیسونه ریپورت شوی. په کال 2020 کې سلور بیا او په کال 2021 کې یو د پولیو کیس ریپورت شوی. په مردان کې د پولیو د ساسکو ورکولو محکمې مشر ډاکټر امتیاز خان دی وته ویل د ملک نه د پولیو وایرس په مکمل توګه د ختمولو لپاره ضروری ده چې هر د 15 کلونو کم عمر ماشوم ته په هر یو کمپاین کې د پولیو ضد ساسکی ورکړل شي.
او وخت په وخت باندې هغه کیس لګیا دي اکسپنکیږي لکه د نارتو زریستان کیسز او د دې مصر ولس د مخ کې لکه مورات کوم کیس راغلی. نو دوسر حال کې د خپل ماشومان حفاظت د پولیو مقابله کې دا ډیر زیات ضروری دی.
طبي پوهنوي پاکستان نه د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر پر وخت هر تن ته د پولیو قطره ورکول مهم دي. او اکثر له نورو هیوادونو کې چې کوم کې سونه مخه تراشي د هغې هم سره تعلق د پاکستان سره یې. په نږدې کې په امریکا کې د کار نور له 193 نه را پدې خو په اولنی ځل د پولیو کیس ریپورت شوی دی. خدای له هم نه د پړاګه شوی چې د وایرس تعلق د کم هیواد سره دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیو ده. روسی ځواکونو د اوکرين په اوډیسا بندر په داسې وخت هوایي بریدونه کړي چې یو ورځ وړاندې دواړو هیوادونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو تړون لاسلیک کړي او د دغه تړون په بنیاد به نړۍ ته د اوکرين نه د غلو دانو د لیګلو کار بیا پیل کیږي. ملګرو ملتونو او امریکای د روسی ځواکونو دغه بریدونه غندلې دي خو روس وایي له دغه بریدونو سره کار نه لري او په دې اړه به پلټنې وکړي. د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال می اخیر وړاندې کوي.
د اوکرين د پوځ یو چارواکي د ټلګرام لاره په خپل یو پیغام کې ویلي دشمن د کیلیبر کروس توغندیو په وسیله د اوډیسا پر سمندري تجارتي بندر برید وکړ. دوه توغندي زموږ د هوایي دفاع ځواکونو وویشتل او راوي غورځول خو دوه د بندر پر ودانۍ ولګیدل. د اوکرين د کرنې وزارت وایي د برید پر وخت په دې بندر کې غله دانه ذخیره شوې وه او دوی تمه لرله چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا غله د سوي تړون له مخې نورو هیوادونو ته ولېږل شي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي که روس نړۍ ته د دوی د غلې لېږلو پر سر سوي تړون مات کړي ماسکو به د نړیوال خوراکي بحران د لا زیاتولو ذمه‌وار وي. د اوکرين د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اولیګ نیکولینکو د شنبه یا خلیف ورځ پر ټویټر لیکلی که دا تړون عملی نسی روس به ذمہوار وي. ښاغلی اولیګ نیکولینکو لیکلی تر څلرشت غنټو لږ وخت کیږي چې روس د استنبول د تړون په بنیاد د ملګرو ملتونو او ترکیه په وړاندې خپلې ژمنې ماتې کړې او د اوډیسا پر بندرې د توغندیو په وسیله برید وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي پر اوډیسا د روس بریدونه د ماسکو اراده ښکاره کوي چې غواړي داسې لارې چارې ولټوي چې له ملګرو ملتونو ترکیه او اوکرين سره د غلې دانې تړون عملي نه کړي. صدر زلنسکی د شنبه یا خلیف ورځ د ټلګرام له لارې په خپل خبره سوي ویډیو کې وویل دا یوازې یو خبره ثابتوي هغه دا چې که روس هر څه وایي او هر څومره ژمنې کوي خو داسې لارې بلټوي چې عملي نه کړي. خو روس دا دعوی رد کړی دي او وایي له دغو بریدونو سره کار نه لري او په دې اړه به پلټنې وکړي. ملګرو ملتونو د اوکرين پر اوډیسا بندر برید په کلکه غندلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په یو بیان کې چې د هغه ویان فرحان حق خور کړی ویلي، د جولای پر 28مه ټول اړخونو پر نړیوال سټیج ښکاره ژمنې وکړې چې نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو دانو او نورو اړوندو شیانو د خوندي لژلو ډاډ ورکړي. ښاغلی ګوتیرش ویلي، دغه غلا د خوراکي توکو د نړیوال بحران د ختمولو او په ټول نړۍ کې د میلیونونو خلکو د ستونزو کمولو لپاره زشت ډیر اړتیا لري چې د روس، اوکراین او ترکیه له خوا په بشپړه توګه عملي کول ډیر ضروری دي. په کیف کې د امریکای سفیر بریجټ برینک پر اوډیسا بندر د روس برید وحشیانه بللی او پر ټویټر یې لیکلی، روس کرنیزو برامداتو ته د اجازه ورکولو د تړون تر لاسلیک کولو 24 غنټې وروسته پر اوډیسا بندر برید وکړ. کرملین له خوراک وسلو جوړولو ته دوام ورکړی، باید حساب ورسره وسی. د دې تړون لمخې اوکراین به لکه تر جګړې مخکې وخت غوندې د خپل کورنۍ رصد د چارو سمبالولو ته دوام ورکړي چې غله دانه له خپلو مځکو او ګودامونو په لاریو کې بندرونو ته ورسوي. په تړون کې له هیواد بهر د اوکراین د غلې دانې په لېږلو کې ترکیه مهم رول لري، ځکه چې په غنمو او نورې غلې دانې بار بیړۍ به له تور سمندره د باسفورس تنګې له لارې تیریږي. اوکراین او روس ژمنه کړې پر هیڅ هغه بیړۍ به برید نه کوي چې د تړون په بنیاد غله دانه پکې بار وي او له خوندي لارو تیریږي. دغه تړون روس ته هم دا ګټه رسوي چې د خپلې سرې او خوراکي پیداوار د خرڅولو په مخ کې خنډونه لرې کړي، خو پر ماسکو د امریکا او یورپي هیوادونو په بندیزونو کې دغه برآمدات شامل نه دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداري دي د اداري د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دی.
شمالي کوریا د تیرې مای په اخر کې د بیلستیک میزایلونو درې تجربې کړې دي. په دې کال کې دا ټول درې ویشت تجربې وکړي. د بیلستیک میزایل د نوې تجربه د شمالي کوریا د لوی تباهۍ خورولو د وسلو جوړولو او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام لا د ترقۍ ورکول په لوري تازه اقدام دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویری دی چې شمالي کوریا دا ټول کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل لخوا د مختلف قسمه بندیزی قراردادونو باوجود کوي. د شمالي کوریا لخوا د لوی تباهۍ خورولو د وسلو د حصول او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام له د ترقۍ ورکولو کوششونو نړیوال امن او سلامتیا په خطر کې اچولې دي. په دې سبب د امریکای د خزانه محکمې د مې په 28مه نیټه په یو تن یو تجارتی کمپنی او د روس په دوه بینکونو بندیزونه لګولې دي. څوک چې شمالي کوریا سره د لوی تباهۍ خورولو د وسلو په جوړولو، د بیلستیک میزایلونو د ترقۍ په پروګرام او په نورو فوجي پروګرامونو کې لاس امداد کوي. په کم تن چې بندیز لګولې شوی دی، دا د بیلاروس په مینس کې د شمالي کوریا یو تن جانګ یونګ نام نومیږي چې د شمالي کوریا د نیچرل ساينس د اکیډمۍ نماینده دی. د شمالي کوریا د نیچرل ساينس په اکیډمۍ کې د شمالي کوریا د جدیدو وسلو د سیړنې کارونه کیږي. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2010 او متحده قانونو په کال 2013 کې په دې بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې په دې لړکی ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن نومي تجارتي کمپنۍ، بینک سپټنیک او فار ایسترن بینک باندې هم بندیزونه لګولې دي. د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن د کارونو تر مخه امریکای د شمالي کوریا د راکټ په سند بندیز لګولې دي، کوم چې د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن په ذریعہ مختلف قسمه الکتریکل آلات او نور د غن استعمال سیزونه راغواړي. بینک سپټنیک د امریکای او د متحده قانونو لخوا د شمالي کوریا د خارجي تجارت بندیز لګیدلې بینک سره د روس د خلایي سیارو د استعمال په ایواز کې ادایګو کولو کې لاس امداد کوي. بینک سپټنیک کې د شمالي کوریا د اونګام کارپوریشن نومي خارجي تجارتي کمپنۍ پر روسي کرنسي روبل کې اکاونټ هم دی. په دې کمپنۍ هم امریکای بندیزونه لګولې دي. فار ایسترن بینک باندې د بندیزونو لګولو سبب دا دی چې دا بینک د شمالي کوریا قومي ایرلاین ایر کوریو او د شمالي کوریا نورو سرکاري تنظیمونو لا د بینکارۍ سهولتونه ورکوي، په کوم چې امریکای بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو تر مخې د ذکر شوو ادارو او افرادو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی چې د امریکای د اختیار لاندې راځي، او ټول امریکایان دې ادارو او افرادو سره د لین دین کولو نه منع کړی شوی دی. د ترهګرای د مخنیوي او د مالی مخبرای په حق له د امریکای د خزانی نائب وزیر براین ای نیلسن ویلی دی چې د امریکای د خزانی محکمه د شمالي کوریا د لوی تباهای خورولو او د بیلیسټک میزایلونو پروګرامونه او غو خارجي مالی ادارې هدف کوي چې د ټولو معلوماتو لرلو باوجود د شمالي کوریا حکومت سره د مالی سہولتونو مرسته کوي. د خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې امریکا به په موجوده بندیزونو عمل درآمد برقرار ساتي چې دا شان شمالي کوریا سفارتي خبرو اترو ته واپس کینی او د لوی تباهد وسلو او د بیلیسټک میزایلونو د حصول نه واړی.